رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د امریکا د مرستې پرته شپږ مشته هم خپل پاوس نشي اکمالولی. د امریکا د متحده ایالاتو یو هیئت پاکستان ته تللی او د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ په کشمیر کې نښته شوې ده. ګڼ شمېر پوځیان پکې وژل شوي.
د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې نه د بشري مرستو لپاره د 330 میلیونه امریکایي ډالرو غوښتنه کړې ده.
از اپیل که کردیم به مردم نیازمند افغانستان است.
سیاسی کارپوهان کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د لوړ رتبه هیئت د راتګ مهم ګام بولي.
زه فکر کوم چې دا هیئت د لپاره راغلی و چې یوه ارزونه وکړي او له نږدې نه وضعیت وڅېړي.
او هیر مونشي چې نن د پولیو یا ګوزان په هکله د ولس د پوهولو لپاره د ډرامو لړۍ هم ادامه لري. خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د امریکا د مرستو پرته شپږ میاشتې هم خپل پاوس نشي اکمالولی. ښاغلی غنی د امریکا د سی بی ایس تلویزیون ته په ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې د افغانستان جنگ اوس د خلکو پر ضد د جنگ بڼه غوره کړې ده. ښاغلی غنی ویلي دي چې د ځانمرګو بریدګرو فابریکې لګیا دي، ځانمرګي تولیدوي او افغانستان ته یې لیږي. هغه وویل تر کومه ځای چې د منابعو او سرچینو خبره ده، موږ به د امریکا د مرستو پرته شپږ میاشتې هم خپل ځواکونه تمویل نشو کړی. خال غنی وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ترګرو یو ویشت ډلې فعالیت کوي. د افغان چارواکو او ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د سیمه ایزو همکاریو او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره په پاکستان د فشار په زیاتولو ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر او د امنیت شورا رئیس کیرات عمروف په مشرۍ د امنیت د شورا 15 کسیز هیئت د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزولو لپاره کابل ته تللی. ښاغلی عمروف امریکا غږ سره په خبرو کې کابل ته د هیئت د سفر د هدف په اړه داسې وویل.
The first council visit to Afghanistan.
له 2013 کال راوروسته د شورا لمړنۍ سفر دی. دا سفر یو موقع و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان حکومت او خلکو نه خپل ملاتړ بیا اعلان کړي تر څو د سولې بهیر لسره پیل کړي، ثبات او پرمختګ ته کار وکړي.
دا د 2010 کال وروسته لمړی ځل ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي افغانستان ته ځي. افغانستان د بشری مرستو د لپاره 330 میلیونه ډالر غوښتي دي. افغان حکومت وایي د نړیوال ټولنې د بشری مرستو لپاره د 330 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده. حکومت وایي په افغانستان کې 2.8 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. او دا هم نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو یو هیئت پاکستان ته تللی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیئت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د تازه هڅو په باره کې معلومات ورکړ شوی دي. نور تفصیل د زیبا خادم اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي هیئت نن د دوشنبه په ورځ د تروریزم سره د پاکستان د تازه مبارزو په هکله معلومات ورکړي دي. د هیئت مشري د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د تروریزم په ضد د پاکستان د امنیتي قواوو د تازه عملیاتو په خاطر په دې هیواد کې امنیت په ښکاره ډول ښه شوی دی. پاکستان ویلی دی چې دا هڅې به نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ټولې سیمې کې د امنیت او ثبات د راتګ سره مرسته وکړي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا په پاکستان باندې د امنیتي مرستو د بندولو نه وروسته د اول ځل دی چې د امریکا یو لوړ رتبه هیئت پاکستان ته سفر کوي. امریکا په پاکستان دا تور لګوي چې په خپل خاورې کې هغو وسلوالو ته د پټېدو خوندي ځای ورکړی دی چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو اسلام آباد دا تورونه نه مني. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د هند او پاکستان د پوزونو ترمنځ په تازه جګړو کې ګن شمیر پوزیان وژل شوی دی. هند ادعا کړی ده چې و پاکستانی عسکری د کشمیر په جنجالي سیمه کې وژل دي او یو هندي عسكر هم وژل شوی دی. خو پاکستان به ویل دي چې څلور عسكري وژل شوی او په جواب کې درې هندي عسكر وژل دي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویل دي چې د کوردي ځواکونو په مشرۍ یو قوه جوړوي چې د ترکی او عراق د سره د سوریه د نړیوالو سرحدونو امنیت وساتي. روسي، ترکی او سوریه د ائتلافي ځواکونو د کار غندلې دي. ائتلافي ځواکونو ویل دي چې همدا اوس د دې قوې لپاره 210 کسان جذب شوي دي او تمه کیږي چې شمیر وي په یو څو کلونو کې 150 زره ته ورسیږي. ائتلافي ځواکونو ویل دي چې د دې قوې اکثریت غړي به د سوریه د دیموکراتیک ځواکونو غړي وي. دا کوردی ملیشی دی چې په سوریه کې د داعش په خلاف جګړې کې د ائتلافي ځواکونو اصلي ملګری ډله ده. د عراق د عامې روغتیا وزارت وایي په بغداد کې په 2014 کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او درې شپېته نور ژوبل دي. د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې برید د ښار په یوې تجارتي سیمه کې شوی دی. جرمنی وایي د امریکا نه په دې اړه نور معلومات غواړي چې د ایران سره د اتمي موافقې په برخه کې دوی څه شی غواړي. امریکا جمهور رئیس دا موافقه تایید نکړله او ایران په دې تورنګ چې د موافقې نه سرغړونه کړې دي. امریکا دا هم ویلي دي چې اروپایي ټولنه د موافقې نیمګړتیاوي جوړې نه کی. امریکا په یو ورخیزه توګه د موافقې نه وځي. نور تفصيل د نوشابه آشنا ناوړی.
د جرمنی حکومت ویلي دي چې غواړي په دې اړه نور معلومات واخلي چې د امریکا حکومت د ایران سره د شوې اتمي موافقې نه څه غواړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې په دې موافقه کې د هغه په قول ناوړه نیمګړتیا وشته ده چې اروپایي ملګری باید جوړ کړي. خو د جرمني د صدر اعظم وایان سټیفن شبرت نن د دوشنبه په ورځ په دې ټینګار وکړ چې جرمني په دې موافقه کې په خپل دریز ولاړ ده او د خپلو شریکانو سره به پرې خبرې وکړي. سره له دې چې ایران ویلي دي چې په دې موافقې بیا مذاکره نشي کېده، خو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د همدې تیرې جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې که د موافقې نیمګړتیاوې سمې نشي امریکا په یو اړخیزه توګه ترې وځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې غواړي د امریکایانو سره کېني او د جمهور رئیس ترامپ د هدف او غوښتنو په هکله وضاحت ترلاسه کړي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم ویلي دي چې مسکو د ایران په اتمي معاملې کې د تعدیل راوستلو لپاره د واشنگټن د کوښښونو ملاتړ نه کوي. د امریکا جمهور رئیس څو ورځې مخکې ویلي و چې د وروستي ځل لپاره یې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اتمي موافقه تصدیق کړله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی به کوښښ وکړي چې اوسنی توافق په خپل حال وساتي. او رسای خبر دا چې د فلسطینیانو رهبر محمود عباس ویلی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دی د سولې د خبرو په باب د خپل خبرو لامل شرم وکي. د عباس په قول جمهور رئیس ترامپ ویلی دی چې فلسطینیانو د سولې مذاکرات رد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د سی بی ایس تلویزیون رپورټ وایي چې په افغانستان کې په تیرو 1400 کلونو کې په جګړې $1 تریلیون لګول شوی دی، خو د جګړو قربانیو باوجود د افغانستان پایتخت محاصره ده. د دې او نورو مسایلو د تفصیل نه مخکې راځو دې موضوع ته چې د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هیئت سفر خورا مهم ګڼي او وایي چې دغه شورا به د هغو هیوادونو په ضد جدي اقدامات وکړي چې د سیمې امنیت د ګواښ سره مخامخ کړی دی. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ترمنځ د لیدنې پر مهال پر سیمایزو همکاریو او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره په پاکستان باندې د فشار پر زیاتولو ټینګار شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر او د امنیت شورا رئیس کرات عمروف په مشرۍ د امنیت شورا 15 کسیزه پلاوی د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزولو لپاره د شنبه په ورځ پلازمینه کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره د افغانستان او سیمې په کچه په مختلفو مسلو بحث او خبرې وکړې. له ارګ څخه په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پر مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیت شورا لغړو سره له افغانستان څخه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه شواهد شریک کړي دي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د سفر نتایجو ته په اشاره وایي چې دغه شورا به په راتلونکي کې د پاکستان په اړه غوښ دریز غوړه کړي او دغه هیواد به له تروریزم سره رښتینی مبارزې ته اړ باسي. د پوانتون استاد ډاکټر وزیر صافی امریکا غږ آشنا ته وویل
واز د افغانستان د حکومت لا بیګری ده، بلکې د افغانستان د خلکو چې هم وتلې دي. بل دا چې د امنیت د شورا مهم غړی امریکا هم په دې عقیده ده او دلته د امنیتی قرارداد د حکومت د فعلي د افغانستان سره امضا کړی، بیسونه نیولې دي د دې لپاره تروریزم په ضد مبارزه کوي. نو دا ټول هغه بیلګې لاسته ورکوي د امنیت د شورا چې هغوی لاس په اقدام شي او پاکستان د نورو ورانیو سبب نشي او مخه یې ونیسي او کنه نشي لازم اقدامات به په عمل کوي.
ښاغلی صافی زیاته کړه که پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې خپل اوسنۍ پالیسی بدل نه کړه او د نړیوالې ټولنې رضایت یې ترلاسه نه کړ، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د خپل منشور د یو سلویختمې او دوه سلویختمې ماده پر بنسټ لومړی پر دغه هیواد بندیزونه ولګوي او له هغې وروسته په پاکستان کې دننه د تروریستي ډلو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره به په پوځي اقداماتو لاس پورې کړي. دغه راز د سیاسي چارو بل کارپوه غفور جاوید وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له نږدې څخه د افغانستان او سیمې د وضعیت ارزول به په سیمه کې په ځانګړي ډول افغانستان کې د مثبتو بدلونونو لامل شي. د ښاغلي جاوید پر وینا د امریکا، روسیې او چین په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه پر پاکستان مستقیمې اغیزې لري او دا هیوادونه به پاکستان دې ته اړ باسي چې د تروریزم په خلاف مبارزې کې خپله روانه پالیسي بدله کړي.
مستقیم او غیر مستقیم په پاکستان باندې تاثیرات لري، مثلا انګلستان، امریکا، چین او روسیا. دا هغه څه دي چې کولای شي په پاکستان باندې زیات فشار راوړي. باید پاکستان هغه شعار چې د دروغ ویل چې موږ د تروریزم پر ضد مبارزه کې نړیوال ټولنه افغانستان سره یو ځای یو، هغه باید نور تغییر وکړي او په عمل کې دا وخی پناځایونه چې هلته دي هغه باید لمنځه یوسي، ټریننګ سنټرونه لمنځه یوسي، او په فکري لحاظ چې د افغانستان جګړې لپاره کوم سنتور کې برابرۍ کې د هغوی په مدرسو کې دا باید لمنځه یوسي او په عمل کې دوی خپل همکاري ښکاره کړي ترڅو کولای شي
ښاغلی جاوید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی سفر ته په اشاره وویل چې افغانستان او د تروریزم ضد مبارزه د نړیوالو لپاره اهمیت لري او زیاته کړه چې اوس مهال د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره په نړیواله کچه د نظر یووالی رامنځته شوی دی. افغان چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پلاوی سره په لیدنه کې د سولې پر بین الافغاني مذاکراتو او له پاکستان سره د دولتونو په کچه د سولې په خبرو هم ټینګار کړی دی. دغه پلاوی له لوړپوړو افغان چارواکو سربیره د افغانستان د ملي شورا له یو شمېر غړو، د ښځو استازو، مدني ټولنې او د افغان حکومت د کابینې له ځینو غړو سره هم لیدنې او بحثونه کړي دي. له 2010 کال څخه وروسته د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی لومړی سفر دی چې د افغان حکومت په بلنه له کابل څخه لیدنه وکړه او د دوشنبه په ورځ بیرته نیویارک ته ستون شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خبرو کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې نه د بشری مرستو لپاره 310 میلیونه امریکایي ډالر غوښتي دي. لیمینی ازی رپورت را لیگل ده.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر په مرسته له نړیوالې ټولنې څخه د 310 میلیون امریکایي ډالر غوښتنه شوې ده. اجرایی رئیس د دوشنبه په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې په همدې تړاو جوړ شوې غونډې ته وویل تیر کال په افغانستان کې 400,000 افغانان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي او همدارنګه 100,000 نور افغان مهاجر له بېلابېلو هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه افغان حکومت د بشري حقونو اصولو او قوانینو ته ژمن دی او په افغانستان کې جګړه، بېکاري، فقر او طبیعي پیښې د دې لامل شوي دي چې دی دغو مرستو غوښتونکي شي. عبدالله عبدالله په تیر میلادي کال کې د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بشر دوستانه مرستو یادونه وکړه او ویل
سال گذشته، سال 2017،
اس اپیل کې کړدیم
تیر 2013 کال کومه غوښتنه چې موږ کړې و 410 میلیونه ژمنه وشوه او 310 میلیون ډالر له دغه مرستو ترسره شوه چې دا د بشری مرستو په برخه کې د نړیوال ټولنې ژمنتیا ښیي. موږ له هغوی منندوی یو چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د افغانستان اړ خلکو ته د بشر دوستانه مرستو پر رسولو باندې لګیا دي.
به مردم نیازمند افغانستان است.
افغان حکومت وایي په افغانستان کې 2.3 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د بشری مرستو په برخه کې به د نړیوالې ټولنې دغه مرستې له 2013 کال تر 2020 میلادي کال پورې ترسره شي. همدارنګه په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر مشر ټوبي لینزر وویل دا مرستې به په افغانستان کې د هغو خلکو لپاره چې د جګړو او طبیعي پیښو قرباني شوي دي ترسره شي. ښاغلي لینزر زیاته کړه،
زه نن په نړیوالو بسپنه ورکوونکو باندې غږ کوم چې 2.3 میلیونه وګړو په څنګ کې ودرېږي چې ژوند یې د جګړو او طبیعي پیښو له امله له کړاوونو سره مخ دی.
دغو بشر دوستانو مرستو ته د بشري غبرګون پلان هم ورکړل شوی دی او د 150 میلیون نړیوالو موسسو او د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا به په هغو سیمو کې چې دوی ورته لاسرسی لري پلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو بل خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی، وایي چې د خوست مقامات ویلي دي چې په دې وروستیو وختونو کې په دغه ولایت کې د خلکو سره د پولیسو چلند کې بدلون راغلی او بدلون ښه شوی دی.
د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس له لورې په خوست کې ترسره شوې سروې ښیي چې د پخوا په پرتله له خلکو سره د پولیسو چلند ښه شوی او خپلو مسؤلیتونو ته یې پاملرنه زیاته شوې. د دفتر د سر پروګرام مسؤول رحمت ګل احمدی وایي چې د سروې په ترڅ کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې له 800 کسانو سره خبرې شوې چې اکثریت هغوی د پولیسو له چال چلند نه رضایت څرګند کړی. رحمت ګل احمدی د سروې د نتیجې د اعلان غونډې په حاشیه کې امریکا غږ ته وویل چې د پولیسو مسلکي کېدل، له هغوی نه څارنه او د خلکو همکاري د پولیسو په چال چلند کې د ښه والی لاملونه دي.
پولیس برخورد ښه شوی دی خلکو سره. د پولیسو پاره مثلا د هغوی په قیافې، د هغوی د روزنې دپاره پاملرنه شوې ده. نو پرتون کې موږ دغه دپاره پالیسي جوړه کړې ده. په درې پړاونو کې دغه پالیسي وزر داخلې سره شریکه شوې ده چې وزر داخله بیا د تطبیق په مخه پرتون کې پړاونو کې دوی تطبیقي.
د څېړونکو په وینا په ټولیز ډول د پولیسو په لیکو کې فساد او نامسلکیتوب د پولیسو پر چلند نیغ په نیغه منفي اغیز لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو د مسلکیتوب په اړه هیله مندي زیاته شوې. د خوست سرپرست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داود امین امریکا غږ ته وویل د دې لپاره چې پولیس نور هم مسلکي شي په دې وروستیو کې د هغوی لپاره ځانګړی تربیوي مرکز پرانیستی دی.
په دې مورد کې موږ تعلیم تربیه روانه ده په سطح د ولسوالیو، حتی په سوپ او پوستو د موږ افسران دي تعلیم و تربیه ورکوي. همدا شروع ده ان شاء الله تعالی. تاسو نه نږدې کې د هر پولیس نه هغه رویه کردار یا پختنی کوي چې تاسو په قانونو کې دوی معلومات درکړي.
په ورته وخت کې د اړیکو ری دفتر له لوري د پولیسو لسو هغه افسرانو ته وردونه هم ورکړل شول چې د خپلو دندو او مسولیتونو په ترسره کولو کې له خلکو سره چلند کړی وو. په همدې حال کې د خصوصي سیدونکو د پولیسو د ښه چلند په اړه خوښي ښیي، خو له حکومت نه غوښتنه کوي چې له خلکو سره د شته وټن رقمولو لپاره د امنیتي ځواکونو په مسلکي توب تمرکز ولري.
مخکې چې دا کوم پولیسي دردل یا به چیک پوینټونه چول کنده کې به خلک اکثرت نه خفه کېدل، خو نن سبا وخت کې ټول ولس ناراضه دی. پولیس نه پولیس همکاري خلکو سره زیاته ده. اوس زه خپله موټر ګیزه مال چې پرسم چیک پوینټ نه ډېر په اختران سمو دروي سالم ته چوي او چې کله تلاشي مې کی کنه موږ خپلات نه خوشو چې کله تلاشي نه وخلي وشدې بخانه غوړي.
خو له دې ټولو سره بیا هم لا ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي چې د پولیسو نیمګړتیاوي رفع شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پولیسو په لیکو کې د بنسټیزو اصلاحاتو راوستلو هڅې کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د امریکا د سی بی ایس تلویزیون رپورټ وایي چې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې په جګړې 1 تریلیون امریکایي ډالر لګول شوی دي، خو د جګړو او قربانیو باوجود د افغانستان پایتخت محاصره ده. رپورټ وایي کابل یو خطرناک ښار دی او امریکایي چارواکي اجازه نه لري چې په دې ښار کې په واټونو کې تګ راتګ وکړي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
په افغانستان کې د 2001 میلادي کال پیل شوې جګړه اوس ولسم کال ته نږدې کیږي، خو په دې ټوله موده کې د امریکا ستراتیژیک هدفونه او تګلارې هم بدلې شوې دي. جمهور رئیس غنی وی کابل محاصره ده.
د وحشت او بیرحمۍ سطحه له تصور څخه پورته ده او موږ باید د ټولو امکاناتو له لارې د دې وضعیت سره مجادله وکړو.
د سی بی ایس شبکه وی د $1 ټریلیون د مصرف او د 2400 امریکایي عسکرو د وژل کېدو وروسته کابل محاصره ده او دومره خطرناکه شوی چې امریکایي ډیپلوماتان او عسکر په سړکونو د تګ راتګ اجازه نه لري او حتی د خپل قرارګانه تر هوایي ډګره پورې په موټر کې 3 کیلومتره تللی نشي او دوی باید په الوتکه کې لاړ شي.
دا هیواد په جګړه کې رہی او دا هغه پلازمینه ده چې د معلوم دښمن تر برید لاندې ده.
جمهور رئیس غنی په دې باور دی چې په افغانستان کې د جګړې بڼه د اردو د لښکرو پر ځای د ولس پر ضد پیل شوې.
یو ویش نړیوال تروریستي سازمانونه په دې هیواد کې فعال دي. په لسګونو انتحاریان دلته رالیږل شوي دي. هلته د ځانمرګو برید کوونکو د جوړولو فابریکې دي. اصلا موږ معاصره یو،
خو نیکلسن وی دا جګړه به هر مرو ګټو.
که موږ دا جګړه دلته وبایلو یا له دې ځای څخه ولاړ شو، زیان به یې د منلو نه وي، ځکه په دې کار سره به د جهادي افکارو هغه خلک په نړیواله سطح تشویق شي چې زموږ په هیوادونو کې اوسیږي. هغوی به د خپلې عقیدې په بری مطلق باورمند شي. نو زما په باور دلته ناکامېدل اصلا د منلو نه دي.
جمهور رئیس غنی وی که بهرني ځواکونه ووزی، بیا هم افغانان د دې وضعیت د ختمولو په غیر بل چاره هم نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ویلي دی چې د قوم پالونکو نه دی. جمهور رئیس دا سرګندونه د یکشنبه په ورځ هغه وخت وکړي چې سور زمخ کې ورباندې دا تور ولګول شو چې ترامپ د هیتی، السلوادور او ځینو افریقایي هیوادونو د خلکو په باره کې داسې خبرې کړې دي چې لازمې نه دي.
له افریقایي، السلوادور او ځینو نورو هیوادونو څخه د راغلي مهاجرو په اړه د ولسمشر ترامپ د ناوړو تبصرو پر ادعاو کلک انتقاد شوی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون یک شنبه په فلوریدا ایالت کې په خپل شخصي ګلف کلب کې خبریالان ته وویل چې دی نژاد پاله نه دی.
نه نه، زه نژاد پال نه یم. زه تاسو ته ویلی شم چې په هغو ټولو کسانو کې چې تاسو ورسره مرکې کړي دي، زه په هغو کې تر ټولو لږ نژاد پال یم.
امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ترامپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له شپږو سناتورانو سره د کتنې پر مهال د افریقا او هیتی کډوال خیرن انسانان بللي وو. ښایي د ولسمشر ترامپ دا څرګندونې امریکا ته په ماشومتوب کې د راغلي مهاجرو په اړه د امریکا د سنا مجلس پریکړې باندې ناوړه اغیزه وکړي، چې تیره اونۍ یوې معاملې ته د رسیدو لپاره خوشبینه وه.
په ماشومتوب کې په ناقانونه توګه د راغلیو مهاجرونو د خوندیتوب او د سرحدي امنیت د اقداماتو معامله به بالاخره تصویب شي.
د سنا مجلس له غونډې 2 ساعته وروسته خبر راغی چې ولسمشر د سپینې ماڼۍ په یو بحث کې چې د کډوالو په اړه جوړ شوی و، افریقایي هیوادونه په ناسمو الفاظو یاد کړي.
ما د ولسمشر خبره واورېده. هغه دقیق همداسې وویل، دا بد ټکی له یو واره ډیر وویل.
خو کله چې ولسمشر ترامپ تر کلک انتقاد لاندې راغی، هغه ټویټ وکړ چې داسې نه دی ویلي.
لومړی شی چې زما ذهن ته راغی، خپګان و.
تیر کال ترامپ امر وکړ چې د ډاکا په نوم هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې باراک اوباما هغو کسانو ته چې په ماشومتوب کې امریکا ته په غیر قانوني توګه وروستل شوي وو، اجازه ورکړي چې تر 2 کلونو پورې کار یا تحصیل وکړي. دا جواز څه باندې 1000 کسانو ته ورکړ شوی و. تیره اونۍ یوې محکمې د دې امر د عملي کولو مخه ونیوله. اکثره جمهوري غوښتونکي غواړي په دې مسلې یوې معاملې ته ورسیږي.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کمونډ ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن په حق له د ولست پویولو او خبرولو د پاره د ډرامو خبرول پیل کړی دی. دغه ډرامې هر ورځ خبريږي. نن هم غواړو چې تاسو دغه ډرامه واورئ او خپل نظرات من سرګن کړئ. زه به هم تاسو په اجازه رخصت شم.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ هغه د لوی کلی کار څنګه شو؟ څه اقدامات مو وکړه کنه؟
هو، هلته د بیا ټیمونو ورلیږلو فیصله وشوه. دا چې ولې له کمپاین پاتې شوی، د دې لپاره څېړنې روانې دي.
چې ولې پاتې شوی؟
نه پوهېږم، خو ګمان کوم چې د ټیم د غړو د بې پروایۍ له امله به وي.
یوه بله خبره هم اورېدل کېږي.
څه خبره؟
وایي چې د ټیم د مشر د لوی کلي له مشر سره څه دښمني وه، او د همدې دښمنۍ له امله یې هغه ټول کلی له واکسین کولو پرېښوده.
که دا خبره رښتیا وي، نو بیا خو یې ډېر غټ خیانت کړی دی.
خیانت نه، چې جنایت یې کړی دی، ځکه د خپلې شخصي دښمنۍ لپاره د یو غټ کلي د لسګونو ماشومانو له ژوند سره لوبې کول خو هېڅ کله هم د بخلو نه دي.
رښتیا وایي، خو خدای دې وکړي چې داسې نه وي.
زه هم دا دعا کوم، خو بیا هم امکان لري چې دغسې کسان هم وي.
څه وایم؟
د څېړنو ټیم لګیا دی، خپلې څېړنې کوي. انشاءالله ژر به نتیجه معلومه شي.
کیدای شي چې کوم بل علت ولري، سړی څه نشي ویلی.
بلې، وعلیکم سلام. مننه. څنګه؟
ښه. دا څه وایې؟ هېڅ باور مې نه راځي.
زه ښه شو چې هغه سړی تې بچ شو، کنه په ټولو همکارانو یې بې باوره کړي وو.
ښه ښه، نورې څه ویل؟
زه دا نو هسې خبرې دي.
خدای دې دوی غر کوپر کړي چې په دې ډول د خپلو اولادونو سره دښمني کوي.
سمه ده، مننه له معلوماتو دې. په مخه دې ښه. ټولو همکارانو ته مې سلام وایه.
څوک وو؟
د تحقیقاتو د ټیم مشر وو.
څه یې ویل؟
ویل چې د ټیم مشر ملامت نه وو، کلیوالو نه وو پرېښي.
ولې؟
وایي د کلي مشر ویل چې موږ له ده سره دښمني لرو، نو ویرېږو چې د واکسین په پلمه مو ماشومانو ته بل څه ورنه کړي.
ښه.
وو نو بیا مو دغه ټول راپور مرکز ته ورکړ، او هغو راته وویل چې د کلیوالو د قناد لاسلولو وروسته بیا ورشئ او واکسین تطبیق کړئ.
دا یې ښه کار کړی. شکر دی چې ګناه د موږ له ټیمه بچ شوه.
هو، دا ډېر ښه کار وشو، کنه د ټولو ترمنځ به بې اعتمادي رامنځته شوې وه.
هو، د کار په وخت د کارکوونکو ترمنځ باور او اعتماد ډېر ضروري دی.
ته رښتیا وایې؟
او بیا د موږ خو ټول کار په اعتماد ولاړ دی.
څنګه وکړو؟ کور ته لاړ نه شو؟
هو، لاړ به سو، هسې هم وخت پوره دی.
درځه. سمه ده. هغه نجلۍ خو بیا راغلې ده.
کومه نجلۍ؟
هغه ګزن چې وهلې ده. رڼا درته یادوم.
باور وکړه چې په رڼا مې ډېره خوا بدېږي. خدای دې پلار ته انصاف ورکړي چې له خپل اولادونو سره دغسې ظالمانه چلند کوي.
رښتیا وایي، د ګل غوندې لورې د ټول عمر لپاره د نورو محتاج کړه.
هغه د رڼا خو اوس بایسکل هم پیدا کړی دی.
او په خدای، دا څومره ښه کار شوی دی.
اوهو، رڼا مبارک. دغه ده ته خو د پښو خاوند سوې کنه.
سلام ډاکټر صاحب، دا مې ماما راته واخیسته، د مرستې موسسې ته بوولې وم.
رڼا جانې مبارک دې شه، دا څومره ښایسته بایسکل دې دی.
خیر اوسې ډاکټر صاحب، په خپله ځي، پیدا نه وهم.
ګوره، ته به همیشه خفه وې چې چیرته تلای نه شم. خدای تعالی دغسې ښایسته بایسکل درته پیدا کړ.
هو، اوس هر چیرته تللی شم، او له دې بایسکل سره مې بیرته ژوند ته مې تمه پیدا شوه.
رڼا جانې، ته خو شکر باسه چې یوازې پښې او لاسونه دې ګزنولي دي. هغه هم دومره دي چې ښورولی شي. داسې کسان شته چې نه غږېدلی شي او نه هم څه خوړلی شي، خو بیا هم هڅه کوي چې ژوند وکړي.
هو، رڼا خو لکه د ګل غوندې روغه رمټه پاتې ده.
رڼا جانې څنګه راغلې وې؟
واکسین ته.
ما خو درته وویل چې نوره له واکسین سره نه ښه کېږي، مه راځه.
خیر دی ډاکټر صاحب، که یو وار ورسره ښه شم.
مونږ ته معلومه ده چې له ګزڼ وهلو وروسته بیا واکسین هیڅ ګټه نه لري.
زه خیر دی ډاکټر صاحب، که یو وار ګټه راته وکړي. څوک خبر دی؟
ډاکټر صاحب احمد خانه، څاڅکی په خوله کې ور واچوه، مه نا امیده کوه.
سمه ده، خوله دې خلاصه که.
ښه، دغه ده.
زه وامې چوه.
لږ به دې ډېره چولې وه ډاکټر صاحب.
وامې چوه، زه نو چې ځو.
زه مې دلته ورور ته ماتلی یم، چې هغه راغی، بیا له هغه سره درځم.
سمه ده، د خدای په امان.
په مخه مو ښه ډاکټر صاحب.
دې بایسکل د نجلۍ روحیه ډېره قوي کړې وه.
هو،
وزان یو څه باور پیدا شو. د ګوزن وهل یو ناروغانو د روحیې لوړول او له ژوند سره مینه پیدا کول ډیر مهم دي. دې کار ته باید ډیره توجه وشي.